برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان از سلطان محمد سرور. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. راځي تر هر څه مخکې د دې سات خبر نه وورو. اروپای ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د لوګې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
اروپای کمیسیون په افغانستان کې د لوګې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 100 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالات سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپل مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداري ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یو غونډه ترسره کړه. ارګمانی د ولسمشر په حواله لیکلی چې د طبي پیښو له امله بې ځایه شو او زیانمن شو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزه ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزه صادرې شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلی دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیه له مخې د پوځیان او عوامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمش په د دې باندې په یوې ساتندوی پوسټي باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې 14 افغان پوځیان وژل شوی. د سلما بند د کندک کمانډان علا محمد اندړ ازادي رادیو ته ویل مرکزی حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولېږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 10 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفه بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کوم چې د درې میاشتو په یوځای موږ ورکو ول چې 10,000 روپۍ ملاويږي جمعات امام ته نو هغه به سنا صداغه فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپای ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپای ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغه هیوادونو له مشرانو سره په یو انلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپای ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغه شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغه ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوز واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لمړۍ نیمه پایلوبه کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبه ګټونکو ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پایلوبه ته وزي. ایتالیا نیمه پایلوبه ته رسیدو لپاره په کوارټر فائنل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بل نیمه پایلوبه بیا چهارشنبه د چي د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالي د جون له 18 پیل شوی او تمه ده د جولای په 18 پایته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولی دا ولري سږ کال انټر کوارټر فائنل هم ونه رسیدل.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 صفو او دغه راس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 صفو خبرونه لري. دغه خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د دې کې به واوري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پروند ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو لشپاره سو ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې گاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولي په اوګدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د ویپانی لمخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت د ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلې. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د دې ناشته نور جزئیات نه دي رسنیت شوي. وړ مورسم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولي په اوګدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نخته ډیر شوی او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولی. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 28 څخه باندې 1400 افغان سرتیری هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو دی ویډلې قومندانو چې اوس له خپل سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوخته. هغه د ازادي رادیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاتونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړې ستل چې د یکشنبه پورز تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځای خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاتون غړي راغلل، د کنډک شاو خایونی ولا او طالبانو ته تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مخکله انتقالوي. پتام یو چې څه پروګرام دی
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکی شاتک بللی او ویلي دي چې د غوسیمو د بیان نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان لګړې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه څه چې له افغان چارواکو نه د تایید کړي اخو د روسیې دولتي خبری اژانس تاس راپور ورکړي چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږیدل او هغه ته ډاډ ورکړي چې مسکو به د تاجکستان د پولی په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته یې هغه هیواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیل ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو وخت پرکړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او تپاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومندانۍ سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی په دی اړه آزادی رادیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په اساره کوله سوالی کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو دلمنځ وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د اساره کوله سوالی د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامی شورا د پریکړې سره سم دوی لوړاندې د اساره کوله سوالی مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدول او په عادي شکل چاري دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمې ته تغییر شو. تغیرات راغله ولې په حصارک ولسوالۍ کې کامل زموږ امنیتي ځواکونه مغه ډول تحرکات لري په غوسمه کې چې دښمن فعالیت کوي هلته په بریدونه تر سره کیږي دوی په لمن ځوړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس به هم اجمل انت غوښو چې د نړیوالو رسپانو زيني مقالې لوستي. البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال سټریټ ژورنال د ویل کې نه سرلیک دی افغانستان څخه د امریکای سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولیوزی. دا لیکنه لیکوال وای د 2020 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکای سرتیری نه دی وشل شوی او په دې هواد کې په کم شمیر د امریکای سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم وو. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیا به لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وتلو په صورت کې هغه بشری او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کیدلای شي. د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خو خوچې په اروپا، جاپان او جنوبی کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو هم دې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په جواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کریکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لمړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر پزیاتی دود. دوی ملت چې د لیکوال په باور امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو تسلخه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرکشوب لبتل همداسي ټیټه پاتې شي. لیکوال وای د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوی او له افغانستان څخه لوټلو پرته خای د بریدونه بیرته پایل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یو لوی برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیری نه غواړي. د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې دا سیادي بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا وزیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دي خو اوس به د افغانستان د پرې خودلو لبی هم خبر شي او دا به پرې کوي. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکښ جمهوری غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخستی چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګو تصویرونو څیښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړی وژنې خزي بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تختی جمهور رئیس بایدن به خپل پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ د محل افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم محل په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیسته. له کاناډا خبریدونکي ګلوبل ان میل رسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
لدې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پایته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د خشیر پاړه راتغږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وجنه چې ولې مولا شوخ شعرونه وای بسم الله غس شایده خنه څنګه کوي.
محل واک چې د سینمای فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راتغږي دلیدا
تنه چې به مو مبل ځان سره اکټ کول ځان سره خبري کول لزان نه مسو نفر جوړول سو کریکټر جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کبو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې و او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او ختمې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. همدا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مي، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوی، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولی او وای میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مین وو بسمل خپل پنځه شپږ ځای مین وو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاو د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لار ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخری وباسي د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سه ښه شعر وایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي سه مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سه که د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چلی مې لږه ولي د صوفیانو سره مې مخته کړې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرو نه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په لوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي سې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې سې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل سې کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا خدای دې مثلا خلکو ته شیرونه وکي او د ځوان سره د مطلق تړاو د خیال نه پکې دی. غي مثال مثلا زه درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وايي خدای خره د دنیا چې تو خدای دې با دا یو شیر د زمینی شیر د پېستلا ولیکن دې کې خیان لسته دا و شیر نه ده د مو مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شیرونو کې بیکاره شیرونه شته دي د رحمان بابا دا شیر هسه یو نصيحت ده د منبر خبره ده کنه دا شیر نه ده نو د مو مطلب دا لسته مثلا د منبر خبره ده ناګر سه پېستلا باندې پښپېلې کیږي کی.
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سی یو رزم ته چاوي لیکنه چې ته د عمل ولا نه لیکي او لاند لیک سی ولا نه لیکي غالبا په یو رادو کې وخت پرونه وکنه او روزن کې د پښتنه وکړه نو اما راځه مو سم ما تر په ځل کېږي سی زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سی د دې فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن ده سی وطن ده سی دلته څوک د چا ملات تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې ښودل کیږي په هغه باندې مسلای شکی یو کسی مظلوم یا برښتیا شهید دی هغه پوښتنه څوک نه کوي او یا بل کسی هغه مثلا ګرام هم یو واقعی شهید هم نه او خلک لغنه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې کو د پتنګ د محبت دا سی وټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخندره واخل مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کې د پیو جاړي شکر ته پیدا شي هسه نه چې دا هم غلوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته په پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د څه خبره ده چې ما سم خیشاله د زمینی خبره ده کنه ټول نه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هر کسانه د کوم لکه تاسو په تنه وکړ سی اوسوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي
دستا په یاد ژوندۍ ده خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ ده خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی ده خنو څنګه یې کوي پخاو روخ می خدای ک پیرزو کې گزوانی مرګه پخاو روخ می خدای ک پیرزو کې گزوانی مرګه یخ کول یخ مرګای دی خنو څنګه یې کوي او په هیګه م چې کول ک بر جن دی عشق ګناله زړګای خو له ونای دی خنو څنګه یې کوي نو وژنې چې ول ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غس شای دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله تاسو مخ کې وویل چې د ټولنې او رزنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدل شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدل شي او دغه نشي کېدل
یاره زه خو په دې اندم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته د ذوق ده نو یو څوک مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري په ذوق حتی ما د ندوی سه په لیکنو کې دا هم نوسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق ماده میږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر به د ودانه ښه شعر وای نو دې لپاره نه قاعده ست او نه د سیو سشته زی اوس رزون کوته وایم بس رزون کې د پزام کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدل لپاره دا چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کینی نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر سم او شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې د ما په انتړلې ښکاري کنه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګو مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې څو چا په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازي وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کومه چې نو وژنې چې ولی ملا شوخ شیرونه وایي کرته وایي چې دا ملا ولی شوخ شیرونه وایي
ولن خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولوی يم بیا و دې انداسي ملان پکې انا سوخ شنه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب قیاد موشي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمش وی ملای لکار وایستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سی پرود پرود اضافه ته شری ضرورت نه لري
اخر کی یو بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راسي پس بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم برازي لمنځه یوړي یو نیم په مخه خدای هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل وکړه لار سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کله کله خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډیر مننه
تاسو نه هم مننه
د تاریخ پاړه د غنو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د ورسته پاتې او جنگ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنگین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې آړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې آړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو په ټالونو زنګېدلي له کابو د ابرهه لښکر چاپېره او اسونه په سرونو دنګېدلي له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو دیوالونه په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم
محل وقت د کوم ځای نه پیل وکړ، د کوم ځای نه شروع و څنګه ضرورت وای شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تر شي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه د غزای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې، یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطر باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلې سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ دی تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر به ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان خاطر کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه کنه؟
په اوله کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر داسې م نه وو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته یې ویل چې سید ستا به دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره او روشن فکره کورنۍ ده، ټول پکې درس ویلي دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره داره چې هغوی به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کوي، دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه وي تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړې. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول یو چې دا جامعه جوړه کړو.
د دې په خوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خوا کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو
یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسوي خلکو ته. ما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو. زه خپله یوه خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتی کې ما خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمن ما خو د یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصلي لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصلي لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی، جایزې هم اخیستی دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطر نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلومداره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او له دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ عمومه، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داس چې یو لږ آرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې زه سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که
آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه شې سوي وي لکه چې دوام قبل سوي و د په خندا غیر راکړه. تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلې و د دې د شې ترمرنې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوا ډوا خو اوس کوټه جارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښینې د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه. راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه. راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه دغسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ. وبخښه تو خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لا سن
دی خبرو باندې تیگا کېدا جنه د خدای او د رسول منا پدی خبرو باندې تیگا کېدا خپل نازکی شونډې سلسه زی او خپل نازکی شونډې سلسه زی بس پسند رو باندې تیگا کېدا جنه د خدای او د رسول منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پدروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا تری نلوڑے ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کیدا شو د پامیر تاجے تپس پن غر کے د بزرگ چکے گتا ترے او د بنیر تاجے جنے د خودے او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا
سهار په خوب وینم او با خاندې رنگین ګمان دې خو یقین مورک دې سوال می आवाज زی په برا طرف لفرختو زنی امین مورک دې لاس می تر ارشا پوری نرسیږي چیز اجرنا تا د ویر راوړم جنتی خوب چې پاتو زخ کی ویني هغه تخ کوله ستا بیر راوړم ستا یزدانی هلی چې نشي پورا د هورو چمکې د طوفان راشي ستوري دې هم بیا نا مراد اوسی پر د غزمکا د اسمان راشي